سلامونه زه صفی ولستان زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیې په رسمي ډول په موسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندی منلې ده دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری جیرنوف د یک شنبه پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یاداشت سپارلې ده دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیې کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي که څه هم روسیا د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري خو لا تر اوسه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلې د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیري ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له اتلسمې تر څلېرویشتمې پورې له ایران او پاکستانه له 104,000 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي د افغانستان مشهوري سندرغاړي او د خزو د حقونو فعال آریانا سعید د دافباما د موسیقي نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې آریانا سعید پرون وخت په خپل انستګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ دا فستیوال د شمې په ورځ د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو د دافباما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا رادیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي د اس بي یو د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروس توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړي او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته اړولی دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو زده کوونکو شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست هیلمند یم چې ټوله به جوړ وروغ اوسئ لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله وو چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم مستقیم ویش چې وو هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی دوهم یې غیر مستقیم ویش وو چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی وو چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانه دی په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي په دې څپرکی کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. ازو تخم لرونکو نباتات او ډولونه پیژن. تخم لرونکو نباتات چې دی موږ او تاسو وایو لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکو نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفی البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا، یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفی البذر چې مخفی خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی، یعنی چې تخمونه پټ اوسه. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې رازو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولت. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفی البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشي، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلې جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګلاسونه راواخلی تر څو په دې پوه سي چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګلاسونه راواخلی، په هغه کې خاوره واچوي، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلی، په هغه کې شخ کړئ، په بل ګلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلورویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي. د څلورویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ، وچ کاغذ باندې وچ کړئ او وی ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحلې مشاهده کوي، ووینئ تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریشه ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشه کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږ دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریشه چې شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او مدنی مواد چې کوم جذبوي هغه راخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایي که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولي ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو، او د اصلي ریښو فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیسټم وایو. د ریښو سیسټم چې دی هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی، یو چې شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی، نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شکولی سو معلومولی، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده، دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده، درېمه ټولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه، موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډېره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو شکایې ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویی یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویی یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخس کړی او ټوله معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوٹ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نسی. او وکولای سي چې زموږ و اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخیرنی برخه ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست. اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، په نباتاتو په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر ویوي نباتاتو او بل یې هم ویوي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر ویوي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي. ویوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو عضاو ته وینه چې کوي انتقالي. دغه رقم ویوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلت چې و هغه اوبه او مدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو عضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایه د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو عضاو ته لیږدوله. نو ویوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه ویوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دې چې وا په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه ویوي نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، آس لکۍ ده، کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریشا ډنډر پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي، او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو کې په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږ ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی چشي کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر چشي کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه‌ای رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکې ژرژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چشي کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي، لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی چشي کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چی کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه. تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی چې کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه چې کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چشي کې د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چشي کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمه ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپله ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دي د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې څه کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې دي ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او دغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د دولونو څخه دي چې موږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې څه کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د دولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې دندر چې دی هغه استوانه جوړښت لري او استونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاج چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوښ په واسطه د څه وی دی پوښل سی وی دی د پوښ تخمه چې دی او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسیږي نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوښ په واسطه چې سی وی دی پوښل سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاج چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاج چې دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د دندر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو دندرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمه په نامه سره یادیږي چې دغه تخمه ته چې د دې په داخل کې اکسل وجود لري چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګمیت تولیدي چې ورسته کله چې د پسرلی په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې د ژوندي نقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي نو دا چې د باد په واسطه په پسرلی موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثه برخې پر ځان نسي کله چې سره ځای سي زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنین نامسه کیږي چې دغه نوی جنین چې کله په تخمه باندې واوري په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې څه کیږي پیدا کیږي او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلف ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمایي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پانی چی دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلی او پانه چې و مختلف جوړښتونه لري مختلف شکلونه لري او په دې کې چې کوم په یو مشمئی نباتات کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسی کولی. او بل په دغو نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کېږي رامنځته کېږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمې چې دي د تذکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمه نباتات چې دي د دوی دوه پلې تخمه لري او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي. او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمزخې استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې او په ډېرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډېرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کاج جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شنو غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکتور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسې درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر دوهشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاکه سوي وینه چې هغه چی کیږي کله چې د سور څخه پاک سي او زړه ته راځي د زړه چی کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي او چې بېله یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ وایي لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی، چې پاکه وینه چې ده چې کله د سور څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رېږدي، دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سور ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني هغه وراسي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری، ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي، دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بېله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوې وه به صافه سوې وه، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوې او اکسیجن پکښې کې ډېر و، هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د دی مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچني سانګ په نور کوچني سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کوم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چی کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازک کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه، د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپه برخه چې دی خپله په دوه برخو ویشل شوي دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي، چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. د هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کېږي انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي، او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او دارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راستا بتن د راستا د هلی بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچ په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به ده دغه ابهر شریان د ریچ په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د پغاره ده او موږ وایو د زړه رګونه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپل د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه ته د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سوې وینه چې د هغه و راستا بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې د هغه راستا بدن او دا کم سږو چې د هغه و په بدن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخليږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو د کم دریڅې چې بندیږي یو ډول आवाज باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوی شریان ته مثال د داخلي وری ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه د ریسي چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان د ریسي چې وي کله چې د دوی د ریسي بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ आवाज راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځل زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي کچېره دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کېږي ډیریږي همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کېږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینې چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چې په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضا ته د وینې انتقال او د ټول اعضا څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چې په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دی ورپسې لمف ته راځو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د اوغو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نه ورکوي چې چې د میکروبونه داخل سي او هغه لمنځه وړي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزې څخه ډېرې کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټ کولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ ونخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لویو ناروغیو څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کیدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینه مثال ونیسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي، هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوری کیږي، راکمیږي او وینه نسي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې له امله د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدېږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادېږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا ورځ موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس ته چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. شروع کلاس د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ او تاسو راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغۍ او وقایې په اړه ده هغه تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د دیشمې صفحې څخه تر دیشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغۍ لاملونه دي. مرویو ناروغی چې ده هغه د مختلف لاملونو له امله رامنځته کیږي او په چاپیریال کې ویل کیږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني ذرهبیني څنګه چې موږ په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي چې دوی زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري چې د هغه د جملې څخه باکتریا، پروتیستا، فنجي همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې پاتوجن دي، یعنې ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایروسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کیږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیزې اچي. او دغه رقم د وایروسونو پرته ځینې باکتریاوې، پروتیستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغیزې اچي، منفي اغیزې اچي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذرهبیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو باکتریا. ځینې باکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنې بې له ځینو باکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدیږي. دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یعنی کوربه په ځان دغه کیږي نه نوځي، او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپله مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات څه کوي؟ له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمیرل کیږي. باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی واده کوي، یعنی د یوې حجرې مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ باکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کیږي، چې د موږ په تېرو لوستونو کې ویشي ویلي وو. او په هر شلو دیکو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي، که چېرې 100 ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره باکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکې لیدل کیږي. مثال د خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسې دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیږي یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کیږي. چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهر په نتیجه کې رامنځته کیږي. پسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې تاوان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري. او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایډز ناروغي ده، دا ټول چې دي د وایرس له امله رامنځته کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري. او کله چې د حجرې داخل هم اوسي، دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه واده کوي، او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پیژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي. نو وایرس چې دی د نیمه ژوندي موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجرې داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف رسوله، هلته تکثر کوي، د مسل تولید کوي، چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کیږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور وایرسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کم وایرس چې پر چا باندې مثال اخته سی په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبه یي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې مثال د پس څخه اوبه راځي دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات نباتات دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی همدارنګه کله چرک دی د ماشومانو فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي علاج یې کیږي همدارنګه دا ټوله چې دي دا ټوله د چی په ډله کې راځي د وایرس په ډله کې راځي چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي هغه خپل وزن له لاسه ورکوي تبه یې خولۍ او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي تبه مثال تبه ورسره یي د زړه بدوالی ورسره یي د سر درد یي او د ځیګر په برخه کې هم چیرې احساسیي درد احساسیي. ورپسې د وایرس باده راځو بله موضوع فنجي ده. فنجي چې ده دا د ځمکې پر مخ په ټولو ساحو کې پیدا کیږي او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې د هغه د جملې څخه مرخیری پوپنک دا ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دي هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دي زیاتره چې دي او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي یعنې د ډیرو حجرات څخه جوړ سوي دي چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي د زیان څخه دی همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دا د ککړو کالیو له لارې مثال کوم کالي چې څهشي سوي په هغه ناروغي اخته سوي اوسي د هغو له امله رامنځته کیږي. او سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دي یوازې دا نه چې په تاوانونه لري ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري دوی چې دي د کرنیز اقتصاد کې مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دي زیان رسوي همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي یعنې څونه چې تاوانونه ډیر دي هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته پروتستاتا. پروتستات چې ده دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یوکالیوت په ډله کې ده یعنې حقیقي هسته لرونکي دي او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده دوی ځینې یوازې دن سرته رسي او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا فنجي او پروتستا دوی درې سره چې دي ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. پروتستا چې ده په دې کې هم ځینې پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې په اهلي حیواناتو کې رامنځته کیږي او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل شي هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه مثال موږ د افریقایي خو ملاریا او مثال دغه رقم امیبایي نسخوږی دي نسناستي دي دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کیږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناکه چې ناروغي رامنځته کیږي هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده چې موږ ویلو د دوو کلمو د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې مالو د بدی او ریا د هوا په معنا سره ده چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي مګر وروسته چې و دی وپیدل چې دا د شزینه انافین ماش خوا چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي په دې کې وجود ځان ځای پر ځای کوي د هغه لامل رامنځته کیږي. دا ناروغ کسان چې دي په دې کې ځینې نشي لیدل کیږي چې مثال د هغه انسان د تودوخې درجه د سلویش سنګراس څخه چې کیږي ډیری او پاغه کې لرزه او تبه راځي او کله چې دغه تبه پکښې کې راځي په عین حال کې خوله یا هم عرق چورته وایو او د وینې د کمښت سره هم هغه نوموړی انسان مخامخ کیږي. او د دې لپاره چې وقایه وسی په په خالوختونو کې د کونین په نامه یو کیمیاوي ماده وه چې د هغه د وینې څخه یې چی کړله دغه واخیستله او دغه د دې دپاره یې واکسین ورڅخه جوړ کړي چې موږ کولی شو د دې وقایه د واکسین په طریقه سره وکړو، یعنی واکسین واخلو، همدارنګه د حشره وژونکو درملو څخه استفاده وکړو، او دغه رقم نور موږ کولی شو یو ډول ماهی دی چې د کمبوزیا په نامه سره یادیږي، هغه چې دی دغه د ماش یو دغه کم ملاریا او دوی چې دی څه کوي خوري، کله چې د تغذیه په ډول ورڅخه استفاده کوي، کله چې دی خوري نو کېدلی شي چې د ملاریا د له منځه تلو لامل هم شي. نو او موږ لکه څنګه چې مخکې ویلي وه، د دې پر ځای چې درملنه اوسي، د درملنې څخه مخکې باید موږ وقایه وکړو، چې د هغه دپاره دغه مراحل باید موږ سرته ورسو. ورپسې راځو پلانکتون. لکه څنګه چې پروسستا موږ وویل چې ځینې زیانمن دي او ځینې ګټورې هم دي، پلانکتونه چې دي یو د ګټورو پروتستاو د ډلې څخه دی چې دوی چې دي دا کوم خپله یو حجروي لمبو وهونکي دي، یعنی په اوبو کې پیدا کیږي، او د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی چې دي د غذایي زنځیر کې مهم رول لري، دغه کوم کبان چې دي د دوی څخه د خپل تغذیه دپاره استفاده کوي. دغه رقم ځینې نور پروتستا چې دي هغه مثال الجی چې دي هغه د فوتوسنتیز په عملیه کې مهم رول لوبوي چې اکسیجن تولیدوي، چې دا د انسانانو لپاره هم ډېر ارزښت لري. نو دغه رقم چې څه رقم پروتستا تاوانونه ډېر وه، غونډه یې ګټې هم ډېرې دي. سربیره پر دې ځینې پروتستاګان چې دي هغه موږ ویل په ډله ییز ډول د اهلي حیوانات په بدن کې په هضمي سیستم کې برخه اخلي، چې هلته موږ ویلي وه چې اهلي حیوانات چې